سلامونه ده سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کو بیگان وخت په مزار شریف ښار کې د درنو چاودنو او ډزو غږون اوریدل شوی په خواله رسنیو باندې د دې چاودنو او ډزو اړوندې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي په بلخ کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید بیا په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د شپې شاوخوا یولس بجو شلو دقیقو باندې د مزار شریف ښار په یولسمه ناحیه کې په یو کور کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی خو ژر مهار شوی دی هغه ویلي په دې اور لګېدنه کې د کور یوه اندازه وسایل او د ګازو ډبې سوځېدلي خو ځینو خبریالانو او رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه ورپسې وسلهواله شخړه احتمالا په بلخ کې د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې رامنځته شوې طالب چارواکو څه تبصره نه ده کړې طالبانو تر دې مخکې هم په خپلو امنیتي ارګانونو د بریدونو راپورونه ژر نه دي تایید کړي
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو له غړیو هیوادونو سره یو ځای دي اصولیزه او سوکاله افغانستان لپاره له نږدې کار کوي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمیز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژي کې پانګونې ته اړتیا لري د اقتصادي همکاري سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستاني کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه انوارالحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبانو حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه کې د نورو جزئیاتو ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 5 میلیارد و 500 اویا میلیون ډالره پانګونه وشي د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانون د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانون سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان د غورستې مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یو بجه پیلېږي د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي
تر دې وهاله افغان لوبډله ډېره خزلې درې ده ډېر سترسترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې پښپغم مقام کې ځای لري
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان پاکستان هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپل کړې خو بنگلاديش هند نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرونو وتل چې د اسرائیل او د حماس جنگي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړای شي د جګړې له ساحو ووځي اسرائیل د حماس پر جنگي لې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي ورسته لاغې خپل حمله پیل کړې چې لومړی د غیډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخي حمله سره 1400 کسانو وژل د حماس تر ولکې لاندې غزا کې روغتیي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1000 ډیر اوسیدونکو په وژل شوې دي
رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه د غیداري دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج پروسه رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوه په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوال وای د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام پاکستان ویلی په پام کې لري 1 میلیون ولکه بیا اسناد افغان کډوال خاورې وباسي خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې راشړل دي چې اسناد او ویزه هم لري د اړه پام وکړي دغه ریپورت
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنري جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغې ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بې له دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپله کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
My life was totally in danger. So because of
زما ژوند کاملا په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپله دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستانه وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 30 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چې اوس د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړې او ځای یې دومره ډېرې خرابه کړې چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی، دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي راباندې خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کیې بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغان کډوال داسې وخت اخراجېږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زره زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین 1 بجه د هند احمد آباد په نارندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل:
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team with us.
د ټیم لپاره دا سخته و چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه و، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو، د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده، او موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او وی ګټو.
حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر آسترالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د آسترالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له آسترالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د آسترالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړه او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولی شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوڑون کئی اسد لال الدین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه یې د جیولوجیکي پلوالې وزمکپو سره مرکه هم لرو. خورازې په پیل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم نبی الله زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي، نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري، کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات پال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته پال کې او تلیفونی خدمات کار وکړي، نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشن د ولسوالی وسیدونکو، زما د لوټور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلق ډیر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي. نو دغه زما ږغ دې د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکې وچېدي، که چیرې دغه مځکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت ایمان ورد بنی کلی کلی رسولی سره په اړیکه کې نه زمنداو د سیمې څخه د موږ زمنداو کانال ته وکړي ورو مقامات څخه مدا هیله ده ارزو ده چې زمنداو ور بډې وي چې پر 200 متره باندې دا نو په برکاره شي ما سره څنګه کار نه ستې دې هرڅه ما پیغام نشته. السلام.
السلام علیکم محمد رسول مده هلمند ولایت څخه آزادې راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې ولې وې یا کاریزونه وه هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر دوه سوه ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوئ، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته حتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند سي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وایز خال سرت پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خال کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورځې دوی چې نن بدر سبا بس تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او که دنه کم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی، وایز خا ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دنی عمر جان په نام باندې کلینیک دغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزرا او والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونی کې هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا عمارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته روشن او ایم ټی این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دوي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې. هغه اوس ځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي. د کیلو روپۍ هم نه جوړېږي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مرا وګرځوه، پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ پورو مشرانو پورې ورسېږي، چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دغه څه شیان دا بارو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کوتا ووایو هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هیواد کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژۍ د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلی زلزله یا من شاک چورته وایو دغه نو رسته تعقیبی لرزی لري تعقیبی شاکونه لري یا افتر شاک چورته وایو نو دغه مسله ده چې واقعا نه دی د پیشبینی ور نه ده معمولا نه زلزله چې جوړواله کم میله کده هرات زلزله چې موږ تاسو درلو ده جوړواله دی او کیلومتر نو نیولې 15 کیلومتر نو عمق پورې هغه د سنټریا د مرکز جوړواله نو د دې نه توقع کیږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري
وایي سر وړاندې نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې
بالکل که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنې خبر نه شي ورکولی ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنې فعاله دي ډېرې زلزلې لري دوی هم دغه کار نه شي کولی لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د جلو
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به هم حتما اورېدلي وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو په هغه کې نه وو تلف شوي لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګنبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څو ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څو ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وانه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته سلام وخت شه چاره شه تا پروگرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاکی تاسو لجر درکی.
ازادی رادیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 1. 0 8 2 2 3 4. 0 9 5 3 4. د واتساپ شمیره ده 0 8 نجر چلور نیوی انزساو یو دیرش.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوژام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لنیږي تقریبا د پنځو میاشت راهیسې څخه راته نادرکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات سته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنی دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنی افغان بسم شمېره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم: 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمېره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 0 8. او لومړنۍ شمېره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما غږ او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
0040 22 11 24 201.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو میلمته سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلی وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر و پیژنې، لما اسمت ساروان سره اوسی او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پیل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیرې اوسې او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم، یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کوي. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا د عملیات تر نامه لاندې مو کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامعې چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دنن افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکایان نیولې، کاناډایان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي د موږ سره په اړیکې دي، او فقط لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړېږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، داخل افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی، یو مؤسسه ده په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي، دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخ کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بے لے دے چھے داغ ہیوادون راسی دی مونگا شتمنی چھوڑ کی او مفتی یوسی مونگا خپل نظارت کوس. یو مثال در کم، مثلا پا کال کی تقریبا 800 ملیون ڈالر یا تر یو ملیارد مون صرف دا بہار نه برق اخلو، اوز که داغ نیمی دلتا پا افغانستان کی مونگا سرمایه گزاری وکو، داغ پس پانگوان ویسی، داغ پس طلاح خصوصی سکتور تا دوی کولی سی داغ پیسی التولار نسی دلتا. مثلا گاز لرو، د ډبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په ملیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پاره په بار کې مصرفیږي، او که چیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیده، معدن علیده، نور برخ کې هم موږ داسې پلانونه لرو.
ستاسې د دې پلان او ستاسې د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، که نه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل داسې چې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د هر هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط د یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړي دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیرانو مینانو دوی سره مخرې کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژی وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلي، دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانان خو دوی هم ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنه تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوم، د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سرادات و د کمیسار پیس په ایرات که و تاکل سو، نو هلته پات شو که ما پلارم ایرات پیدا شو. او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالی ده، زما پلار دری خزی ده ولوری، متاسفانه دیر جنجالونی په جوان که لیدلی په دی چه ده ما شوم توبه چه ما مور ده دریشت کالو، یو زوی پنس که و زده درو کالم، یو بل بلور میا مشرو چه ما پلار خزه وکره، اقتصادی وضعیت خنه و، یعنی تاسو داس فکر کوئ چې ما اوږی به ټولولی، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام پاغه حالت کې مخته یو استعداد را کړو چې دا 12 کال زه اول نمبرم دغه ځای بیا سلطان د لسین چې خلاص هم بیا پولی ټکنیک ترالم پولی ټکنیک اول نمبر سم بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروی ته اتلارم شپږ کال ملته درس وې پس هغه چې راغلم بیل کم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کېلته په حساب دی حقوق قوای بشری معرفي کړم نو هلته تصادف خپل استعداد وخو بیا مدیر د تحقیقات علمی سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړ زه مسؤول د دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې وو او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمی انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه سټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اتنا د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلد هم نه ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلد وم بیا مې کاروبار شروع وکړ بیا تجارت مې شروع وکړ هلته او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان لپاره ژوند جوړ کړم نو د تجارت له واسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او دلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونږ ته کار مې کوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخ چې یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو غړی وم په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نه وي زما په یاد دی چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوي په افغانستان کې که تاسو هدف دی چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی سی او تاسو ساتل نه چې خپل دغه د لاس ور کوي اوس وګورئ هغه اور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټکنیک دوره و یا د شوروي اتحاد وخت کومه خاطره کوم په زړه کې غرض مشابه سره شریک کړ
خبره سید یزده هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایی بیا زه استاد زمینشناسی پانزوی کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروې درس مې ورکوله خاطره د مکتب داده چې یو وخت زنده هم سم کې اومه د مونږه ریاضی معلم تبدیل سو لاره غورته واسطوي او د هول سم معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې د ریاضي فزیک درس راکې نو د 15 څلوېخ دقیقې په شکل د تیر کړ بعد غو زنګ د تفریح وورسو چې الکان وتل ما ته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما زه ایران پاشو معلم ما څه کال دی ودریدم بعد غو معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضي کې څه ز ولکه خبر غیم اس بوی ولکه وړم زنه پیر څه وک ما ته وای نو زما ورته چې استاد ته ریموه سره د سواته وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بم ناس ولکه شاګردان بیا په تفریح کې در سره ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچې می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاسه
ډېره جالبه قصه دا راته وایي چې کله له افغانستانه بلاړې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په ذهن کې داسې ویل شوی یو زما په یاد دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کړو زه ایران پاس ژوند خدا وایي خور مور نه پیژ دلته خودي دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېده څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویل چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی ده تاسی اخراجی دا مسئله دریم دا فیلمونه چه مو کتله غیر اخلاقی فیلمونه قطعا پا دا تلویزیونو که نو او بل دا چه مثلا هر زه چه تری دا دودی چه پروتو هر چه با اخیسته ویله دا لیکلوی چه دا دودی حاصل دی دا لاس دی دا دیقان دی دا انسان دی دا باید وست آتر چه ترام باید وشی این زه ایران پاس چه مال دا خو مسلمانی مل خود دلت دا چه کم دی دا کمونیزم دا غشه دی سوسیالیزم ایران رو تو پاتو واقعا چه مونت دیر جالب بود اما مسئله بل زت است وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به د ما کتاب چاو او رنگ مینه دولت د آشپزخانی په اصطلاح دود خپل ته ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله ډوري دا ټول به می توژل دا می رنگ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کاله ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کړم نه وو امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته زاول نمبر هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دیوال کې ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مسالې به تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروی ته چې ولاړم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په د مسکو ما ته دغه سو دغه شپږ کاله نو ما عادت ونیوی د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره سته
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډیر کار وشي نو افغانستان په پښو ودری شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللی یم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک و د تداوي دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دغ کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکې نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو د دا ټول استفاده کیدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو، هغه دغه اته سوه میلیونه ډالر چې په کال کې یا ملیارد مونږ ګاونډیان ته ورکو، دا باید وساتل سي د نن افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برخه کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي، او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لارې دی، لارې هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسې وګورئ که چیرې لارې ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړو. چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو، تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته، بېله دې چې مونږ مصرف وکړو. دغه پروژې دي چې په اصطلاح بېله دې چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمینه برابرېږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 50 میلیارد ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. 50 میلیارده صرف د اوبه، یعنی دا ټول معدن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت دی په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد دی چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري. اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبطې برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یعنی هر نوع معدن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی، نقره معدن دی، مس، دغه خپله خاوره چې پخې خښتې جوړېږي دا خپله معدن دی، دغه ریګ معدن دی، تیګ معدن دی چې اوس مونږ تاسې کولای شو چې حجاري فابریکې فعالې کړي، د تیګو تیګې خرڅې کړو، د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکاروو. یعنی د هرې خواشې تاسې وګورئ افغانستان مسایې ته ودی ته.
تحصیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموږ میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
انجینیر صاحب، تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دي، بهر مو زده کړې کړي دي، د ژوند ډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي؟
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات وو، کښېناستلو، یعنی په یو ساعت کې مولوي صاحبان ورته راغلي وو، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه وو. بیا دومره نوبت چې ورسې چې ما کار ورته درلود، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، په دغه دلته چې ناست دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولې روشان او ملګری دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیارې کې چې ځي علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ دی ټول علم جوړ کړی. او تاسې فوکس ټول په دینی مدارسو باندې صحیح ده، خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کړي، خدای وپېژني، خپل لمونځ زده کړي، مسلمان پاییز دی، دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې. اما دا نور مسایل ته توجه وکړي، په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو. دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي، یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانانو ته وکړي، زمینه د تحصیل دي برابر کړي، محدودیت دي وزن کړي. اوس وګورئ مثلا ښځې ته وایي تاسې صرف طب ووایاست، الان چې د انجینري کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي، شعبوي کارون هم دي، او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینري کار شروع کی، تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي. یعنی دوی کولای شي ښځې چې په کساهي ته ولاړ نه شي، د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شوبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پول ټکنیک جو د مونږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د ایراتو په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضی کې د ایرات مثلا د افغانستان په ریاضی کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محروم ول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه